دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جون درېمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې زیاتره برخه بلدیاتي انتخابات ته ځانګړې شوې ده، خو ورسره به نور راپورونه مطبوعاتو ته کتنې او په پای کې ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلې هم واوري. خو تر هر څه وړاندې مجید بابر ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د بلدیتي ټاکنو په سر د درو سیاسي کارکوونکو د وجلو سره په یاد صوبه کې د وجل شو شمیر درویشتو ته ورسید. د خیبر پختونخوا په حکومت کې اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي دي. په امریکا کې د ترهګرۍ په تور یو کس د پولیسو لخوا وجل شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد په نوګاتی کلی کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکوونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو په سر یو نښته کې د تحریک انصاف درې کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد کلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس چودري ساجد په بلدیاتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکوونکو ډزې وکړې. د دغو درېو سیاسي کارکوونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو سره د تړاو لرونکو وژنو شمیر درویشتو ته ورسید. د دغو ټاکنو پر مهال د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي هم وو. په صوبه کې د ټاکنو پر مهال د خراب امنیتي حالاتو تورونه الیکشن کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په یو بل لګوي، خو بې طرفه څېړونکي وایي چې په صوبه کې د امن امان ساتلو ذمواري د صوبایي حکومت ده. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد په واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمیر ضلعو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی، دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، ناوړه کاری کړی دی. هغی په دې ده دی چې ولس له اداره حق ور کړی وي چې هغی په آزادانه رایه د ټاکنې کړی وي، هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبایي کابینه کې سینیئر وزیر شهرام ترکی خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دغو درغلو نوټس واخلي او چې کومو ضلعو کې درغلی شوي دي د هغې نتیجې کل عدم وګرځوي او بیا ټاکنې وکړي. بلخوا تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور دي چې په دغو بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړی دي، نو د دوی ګوند دوباره ټاکنو لپاره تیار دی. د بشری حقوقو سارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وجل یو جنگي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سانګې سړونکو هیتربار په بلخ کې د یوې مرستندوی غیر دولتي ادارې د نهو کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د پیپل ان نیډ په نامه دغه ادارې کارکونکو وړه مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وجل شول. هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو د دغې پیښې ته د جنگي جرم نوم ورکوي له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل،
there would have to be a full investigation to determine this.
دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي خو کدا په پولیسي وګړو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یو خدي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو، دوی ډرایوران او دوی ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمواري کومډلې په غاړه نه ده اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیون ډالر مصرف وکړي. دیس موند اسوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیون ډالر مصرف کړو.
برتانیا یو د افغانستان سره ستره مرسته کوونکې هیواد دی. د امریکای خار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو ویشتی او وژلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د خار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته ویشتل شوی دی. پولیس وایي شپږ ویشت کلن اوسامه رحیم هغه وخت د پولیسو لخوا ووژل شو چې کله یې چاقو په لاس د اف بی آی په یو کارکوونکي او د پولیسو په یو افسر برید وکړو. پولیس زیاتوي دوی یوه ویډیو لري چې پکې ښکاري اوسامه رحیم د دغو امنیتي چارواکو په لور ورځي او هغوی ترې وروستو وروستو کیږي. خو د اوسامه رحیم ورور ایمان رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې د جماعت امام دی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې پولیسو هغه وخت د ده ورور د شانه ویشته چې د خپل کار ځای ته د تلو لپاره په یو بس سټاپ ولاړو او په ټلیفون یې خپل پلار سره خبرې کولې. د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د راپورونو له مخه لږ تر لږه څلېرېش عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سورلو بسې په یوه غریزه لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوي لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي هم دي. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې زخمیان د نږدې یو خارګوټي چالوس روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره ډیر سیلانیان ورځي نخلوي. ایران د ټرافیکي ورځې په لړ کې ډیره خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 300 زیات کسان په دې هیواد کې په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د بلدیاتي ټاکنو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه پر واکمن صوبایي ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. د صوبایي حکومت د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو مشر په دې اړه وایي
هغې ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغې کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغې لپاره استعمال شوی دی.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي که څه هم ځینې قوتونه د قانون ترمنځ د بیلتون هڅه کوي خو په دې صوبه کې د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. په دې اړه یو ځایي کارپوه وایي
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړ دی، پښتون خپل په خاوره پروت دی، بلوڅ خپل په خاوره پروت دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي چې د دیر شمړي په جنګي میدان کې پاتې دي. د خوست والی په دې اړه مشال راډیو ته ویلي
دا خلق خارجی اتباع دی او فرز صلیبی خپل هوادونو ته رسي.
دروانی خبرونی په پای کې به د میرمنو په اړه ځانګړی 19 پروګرام تاندې هله هم واوري چې دا ځل د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو رول ته ځانګړی شوی دی.
یخو چې راوتی هم یې نو زم چې لکه د خوځو د فارق کارو کوم د خوځو د حقوق د فارق.
پروان خبرون کې نو راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په بټاباد ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیس چارواک په وینا د درو واړو کس وژل شوو کسانو اړه د پاکستان تحریک انصاف سره ده او دا کسان د پاکستان مسلم لیگ نونډلې په ډلې وژل په ډز وژل شوی دي. په دې اړه له پېښور ځلاند یوسفزی راپور کوي.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې 13 ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوې باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کسانو زر تر زره د گرفتارۍ مطالبه وکړه او لوی سړک یې تر دوو غنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمې ڈی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې ویل چې پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیښې غندنه کړې ده او له پولیسو څخه غوښتنه کړې ده چې پیښه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیښې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیاتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې 13 کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریڈیو خاوري. په خیبر پښتونخوا کې د دیرشمې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه پر واکمن تحریک انصاف ګوند د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په سوای حکومت کې شریک واکمن ګوندونه جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وایي چې دا ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره دې ټاکنې وسي. نور تفصیل له پېښوره د خالد خان په راپور کې واوري.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دې شمعي په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار دا چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخار، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوې دي.
پاکستان تحریک انصاف یو جماعت دی، سیاسی جماعت دی او دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړی، ناوړه کاری کړی دی. هغی په دې دی چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغی په آزادانه رایې د ټاکنې کړی وي، هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې دا اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکه په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې سوابې ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې دا هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې دا درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن د دې خبرې مونږ اپیل کوو چې دې نوټس واخلي او په دې معنی دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندې شوی دا ری پولینګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کول، الیکشن کې ریګینګ کېدل، پاغي معنی قانوني کاروایی کېدل، دا ر الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای پکار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام وکړي.
یعنی د صوبایي حکومت خو دا زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. هغه ته پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغه د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مئی نه پس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور پریس کلب مخته د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي او په پریس کلب کې د خبري غونډو لړۍ روانه ده. حکومتي او د حکومت مخالف ګوندونو امیدواران او غړي په ټاکنو کې د درغلې تورونه لګوي او لزان سره د ثبوت په توګه د ووټونو پرچی او مهرونه هم راوړي. زموږ خبريال زلان یوسفزی د پېښور پریس کلب د سترګو لیدلې حال راکوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
په دیرشم مئی تر سره شوی د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره روانه دي چې پکې د حکومت مخالف ګوندونو سره سره د حکومتي ګوندونو امیدواران او کارکنان هم مظاهره کوي. د ګل او نهې پرواز یوازې په پیښور پریس کلب کې بلدیاتي ټاکنو کې د درغلې پر ضد 25 پریس کانفرنسي او د پریس کلب مخې ته لسو څخه زیاتې احتجاجي مظاهره وشوي. یو احتجاجي مظاهره کې ګډونوال د جماعت اسلامي لخوا د بلدیاتي ټاکنو امیدوار نور محمد مشال ریڈیو ته ویل
یو سی 55 مریم زئی ز د ډیسټریکټ امیدوارو ما الیکشن ما غټلې د شپې 2 بجې ما ته اطلاع را لیدا مونږ میټیان ویشلې پرون مال اطلاع را لې چې ته الیکشن بیل لیدې ما ته نه پرم 13 را کړې دي ما ته چې دا بده ته صفا در کوم زما ایجنټ ته ویلې کنه زما ایجنټ ته چې دا بتا ته صفا ملاویږي زما ایجنٹ په دغه سیز واپس کړی دی نه داغه نه لیکلی اغستی نه ولا د لیکل ور کړی دی
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د پیښور هریانا یونین کونسل څخه د ټاون ممبر لپاره امیدوار جمال وینا ده چې پټاکنو کې په غټه کې درغلی شوی ده چې ذمہ داری د انتظامیه په غاړه ده
زمو په ناسابه پایان په وومن پولیس سټیشن باندې الیکشن تقریبا بند پاتې شوی دی په چولی تقریبا بند پاتې شوی دی په هریانا پایان باندې چکن نه بدمعاشي شوی ده جالي اوټونه چکن نه پول شوی دی او نو دا 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 بدمعاشي او ټول وجه سوا دا ټول وجه دا الیکشن کمیشن نه اهلی بد انتظامی او دا غي د سکیورټی ناقص انتظاماتو چې پولیس با د ټرافیک پولیس له چکم نه نو لرګي ور کړو او غي حکومت غي عوام ایس کنټرول کولی نشو ګرمي وا ډیر زیاته باندې انتظامی وا
په یو بل احتجاجي مظاهره کې ګډون لرون کې یو کس چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې خپل سوکې هم ګټلې دا وای چې د بری با وجود هم د لټاکنو څخه مطمئن نه دی
زما شیرشانوم دې دا وارد 265 نمای الیکشن ګټلې دې خو جرنل کونسل خو داندلی شوی دا غلط شوی الیکشن ټیک نه دی شوی داندلی دا شوی چې بیلټ پیپر 12 شوی دی ا استعمال شوی دی او به اخره کې د سکارو شو چې بکسې کې خو شو په یو کمره کې تعلق لري شو او ټول خلک بارګ وي آرمی والا برازي الابا چې دینو کاونټینګ کیږي هغه نه بعد دوه کسان سره په دغه کې د ټول کله د خبرې گواه دي او دوه کسان سره د نه کېناس هغه کمره کې چې شاته کړکی و پاغه باندې دغه راغلي دي ووټډ وستې شوی او نور ووټډ بګیا چولې شوی دي
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنیو ته په خپل یو بیان کې ویلي دي چې رنه ټاکنې کول د الیکشن کمیشن ذمہ داری ده بلخوا الیکشن کمیشن د سلو څخه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې د بیا ټاکنو احکامات جاری کړی دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې کچره الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې بلدیتی ټاکنې بیا لسره کول غواړي نو دوی ورته تیار دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
زموږ غږ له مشال ریډیو خوري د خیبر پښتونخوا په بنو کرک او ضلع لکمروت کې تر بلدیتی ټاکنو وروسته ځین غیر سرکاري نتایج مخې ته راغلي دي خو ډېرې لاپاته دي د ځینو یونین کونسل نتایج متنازع ګرځول سوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخ ته نه راځي یا وخت په وخت بدلیږي په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلي او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوی نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلا په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی یعنی جمعیت علما اسلام فیډلې نونس پاکستان تحریک انصاف دولس آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو عوامی نېشنل ګوند و او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ تر لاسه کړي دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلويخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي دغه شان ضلع لکی مروت کې 3 یونین کونسلو کې به 3 ذیلي او 3 تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرال کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت 3 ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډلې اتلس پاکستان تحریک انصاف سلور پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو 200 ګټلې دي د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه 3 کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډلا پاول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلی او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي، چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتایج که څه هم پر اووم جون به اعلانیږي، خو ورسره غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او خلک خپل بریالیتوبونه لمانځي. په دې کې زنانه یا ښځې هم دي او خوشحالي څرګندوي چې د څه لپاره دوی ووټ ترلاسه کړی دي، اوس به د هغه مقصد لپاره کار کوي. له دغو ښځو سره زموږ همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړي دي او دا راپور یې جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
صدف افتخار چې د چارسدی ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوې ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې دا ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلي کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوې نه دا چا وهم ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغوی د دستکاری سینٹر جوړول چې اغوی پاغه کې کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغوی کړي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوې ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوې ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی اویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکی دلته کې حالات داسې و چې لکه ښځې خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هیڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل خاون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاصکر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قائمه کمیټې غړي راج تعریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ زلو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي. نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې څه د پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ځو د کوټې پر لور. پرون مازګر نا وخته د بلوچستان په کوټه کې پښتون زده کوونکو په مستون کې د پښتون د ډلیزي وژنې پر ضد احتجاج وکړ. دوی پر سړکونو راوتلي او د پښتون د وژونکو پر خلاف شعارونه ورکول. دغه احتجاج د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن له اړخه ترتیب شوی و چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف له اړخه دا احتجاجي مظاهره د کوټې له بیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د کوټې پریس کلب مخې ته په غونډي بدله سوه. په دغه موقع د یاد سازمان صوبایي صدر ملک انعام کاکړ د مستونګ پیښې په لړ کې د درویش دورانی په مشهور شعر خپله وینا پیل کړه.
چین بیا سی تور پورته نصر په وینو رنگ سی، چین بیا سی تور پورته نصر په وینو رنگ سی، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی. خل خدا وای چې د مستنګ واکې د مستنګ واکې ته ډېر غټ شاته په سمندر پروت دی. ولې چې کله دلته یو ما کوم لاسونه ته په لاسونو کې سر ورکړي دي، دغه په میان کې داسې سازش نه سره راغلي چې هغه کومونه سره وجنګي. خو لیکن نن د واغ یار ته دا ویام چې د پردې و شاته ولاړ دی. د پښتون وینه و دونه ارزانه نه ده چې په کومه چورنګۍ ته وغوړې په غزي باندې د وینه توکې. چې د فخر افغان باچا خان چې یو کارکون پر دا خاورې دومره درته یم
واغیار ته دومره یاما دومره وکي چې سبا برداشت کی.
د یاد سازمان پی ایس ایف صوبائی جنرل سیکرټر اخلاق بازی په مستون کې د پښتنو پر ډلیز وزن وویل چې دا غمناکه پیښه به پښتانه کله هم هیر نه کړي.
هغه خلکو هغه غیارو هغه دشمنانو د دې سره ډیره ویره کوي چې دا پښتون قوم کچیر موږ به تعلیم ترې نه کوي، کچیر موږ به قلم ترې نه کوي، کچیر موږ به کتاب ترې نه کوي. هغه ورځ لرې نه ده چې پر دا خطاب باندې به دغه پښتون قوم حکمرانی کوي.
د دوشنبه په ورځ نوښته د پښتنو زده کوونکو سازمان پی ایس ایف لخوا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې ترسره سوه چې په همدغه ورځ په کوټه کې د پاکستان وزیر اعظم په مسری کې ټولګوندیزه غونډه ترسره سوه چې پکې د مستونګ له خونړۍ پیښې وروسته د امنیت خوندي ساتلو پلانونه مطرح کړل سول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په بلوچستان کې سیاسي مشران وایي پر دې سربیره چې په وار وار هلته د قومونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅې سوي دي، خو بیا هم د قومونو په حیث د پښتانه او بلوڅ ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوڅ میشته سیمه مستون کې د پښتنو د وژلو دا وروستۍ پیښه هم ښایي د دې قومونو د سره جنګولو یو سازش و چې د دوی په وینا سیاسي مشرانو په یوه خوله رد کړ. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنۍ نشته. دوی وای که هر څو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسې سازشونه سوي دي. د وویل
افغانستان کی روس جارحیت رالی بیا کوشش دا مذہب پرست او دا قوم پرست کب کی ہو جائیں گی، لیکن دادوار مرحلے ناکام سے بیا کوشش دا اسو چی دا مذہبی پر قواریت پر نام دا شیعہ او دا سنی جنگ جوسی، لیکن دا ہم ناکام سو وسی ور بیا کېدلی شي دا عزائم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولکه ودرېږي دشمن خپل عزائم پرې کړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربیره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړې کړې دي.
واقعتا نم پښتونخوا یو پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نشر پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانی نشي. دا که واقعتا د پارټي موله دا ښار به تر نیمه زیات څه ووله، ټول صبح کې به یو داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښ شوی وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقع کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګونا پښتنو وژل دلته د قومونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکام کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې درمیان کوئی بھی جګړه نه ده.
بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره ښه متحده توګه ناکامه کړ، او دا پیغام یې ورکړ چې دلته د قومونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوڅ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شي اړیکې لري. د وویل
د بلوڅ پښتون مابین کې نه دښمنۍ دی نه یو جګړه دی، پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم ریسورسز تا کم وسایل تا هغه پښتون ته د بل څوک وړلی نشي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټی هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستونګ پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماته خوښ چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د څه ماته
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د مشمانو ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لس نیمې بجې سوې وار ورکو مجید بابر ته چې د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا د ابټاباد په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نوال او تحریک انصاف کوم د کارکونکو ترمنځ د بلیاتي ټاکنو په اړه یو خبر کې د تحریک انصاف درې کارکونکو وجل شوي او دوه نور شوبل دي. د پولیسو چارواکو تیر مخه مشالې ډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیتي ټاکنو کې د بایللو وروسته د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې. د دغو دریو سیاسي کارکونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیتي ټاکنو په سر د وژنو شمېر 13 ته ورسېد. د خیبر پختونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد په واکمن تحریک انصاف کوم د 1 مئی په بلدیتي ټاکنو کې د درغلو تورونه لګولي او په یو شمېر ځلو کې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عامو افغانانو وجل یو جنګي جرم بللې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او د افغانستان او آسیا د څنګه څارونکو هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی غیر دولتي ادارې د نه کارکونکو وجل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. د برتانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1.5 میلیون ډالر مصرف کوي. د امریکایي ښار باسټن پولیسو د ترهګرۍ د یوې معاملې په لړ کې د سار لاندې یو کس په ډډو وشته وجلی دی. دا کس تېره ورځ وختي د ښار په روز لینډیل سیمه کې د یوې دواخانې مخې ته وشتل شوی دی. د راپورونو له مخه لږ تر لږه سلیری شیراخي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووجل شول چې د سورلو بس یې په یوه غریزه د لاره د اوړېدو نه پس یوې دریابي درې ته پرېوتو. د ایران حکومتي رسنوي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البورس په غرونو کې رامنځته شوي لږ تر لږه 15 مسافر زخمیان شوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. یو سوار رسېدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي اراخست دي راځي چې ورته غرسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکار مخې ته راغی. د کوم اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبری کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا بلکم ملک سره تجارت کوي، نو هم د غرنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې عرصه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د هند مشروالۍ له دې خبرې ادراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دوانو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصلې کول وی. نو باید چې دوانو ملکونه د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼه خپل ادریه په بلدیاتی انتخاباتو کې په بدنظمۍ لیکلې او وایي چې خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی انتخاباتو کې د بد انتظامی ذمہوار څوک دی؟ الیکشن کمیشن او قصبایي حکومت. د ادارې په وینا چې د لړکی کسهم الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا حکومت او حکومت په الیکشن کمیشن تورونه لګوي چې دوی د بد انتظامی ذمہوار دي، خو که حقیقت کې وکتې شي نو دواړه د دې ذمہوار دي. او فافین ادارې هم په خپل یو رپورت کې د دې خبرې ذکر کړی دی. ادریه اخیری وای د حکومت او الیکشن کمیشن لخوا په یو بل د تورونو سلسله روانه ده. او الیکشن کمیشن وایي چې دوی ورته تجویز ورکړی و چې مرحله وار دي انتخابات وکړل شي، خو حکومت ورسره ونه منله چې لکه بلې دا صورتحال مخې ته راغې. ادارې وایي اوس د دې نه هیڅ نه جوړیږي، په دې کې دواړه ډلې ګرمې دي. پکار ده چې اوس په متفقه توګه د دې مسلې د حل لپاره یوه لاره وټاکل شي، ځکه چې پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبه له وړاندې د یو شمېر بحرانونو سره مخ ده او نور د بحرانونو د زغم توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول، او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستانی وګړو د لږدې ولکېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دوغو دواړو لیکنو مهم ټکي به هارون بچا درته واورم.
د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی، خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه وروستۍ اړیکې تر هغې چې یوه ستراتیژیک ژورتیا او ښکاره اهداف ونه لري، ښایي د تعلقاتو ښه کولو لپاره یوازې د سمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازات ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي، ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي ترڅو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي، د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې، د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په یوه وخت کې خبرداري ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د اسلامي دولت ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د دې ډلې د پرمختګ مخنیوي دی. د دغه ائتلاف غړي په داسې حال کې په پیرس کې جرګه سوي و چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په دې ورستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهمې سیمې نیول دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د الویډیز او منځنی ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیرانو د پاریس د غونډې په پای کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ګډې مبارزې په دوام ټینګار وکړ، خو دوی د دې یادونه هم وکړه چې د عراق د صدر اعظم حیدر ال عبادی شیعه حکومت د سنی اسلامي سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د دې هیواد له اقلیت سنیانو سره اړیکې ښه کړي. د پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیا او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
لم تؤسس فی العراق ولم تنمو فی العراق
لکه څنګه چې په هیګي آی اس یا د اسلامي دولت د لپاره عراق کې نه زیږیدلې هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وعده کړي هغه څه چې پیښ شوی د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرنی جنگیالي مرسته کوي علي بادي تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړې دي خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده
a long campaign
da bala kasanga che mug weli uk campaign wi khu mug ba bariali shu ka mutahid qati aw mutamarkiz pat shu mug mutahid qati aw mutamarkiz yu ائتلاف د هغه هدف لپاره چې غواړو تر لاسه کړو د بریلی توپ یو اغیزمنه وسیله ده د رویټرز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیز او سیمیز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې دننه ټول قومونه د دغه ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمه چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته چې پېشمرګي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگيږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړي د کورنۍ او اختلافاتو یو بل نه حاله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یو پلان شوی غونډه په پاریس کې لغوه شو د شیخ جمال ال دهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادی څه نشي کولای ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو خواوشا دیر شمړي د سره صلیب ځای دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي بل ورته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي نجیب الله خیل په دې اړه نور حال راکوي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې راپو دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده د سه شنبه ورځ ناوخته د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
موساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قومندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته
د موساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان بنو پنجاب کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي مالي مرستې ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي د مساخیل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخیل پولیسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بند دي په پستون هم دزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زخ زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازي نه پوستي دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لارې کې بمونه ایګدي د 1300 کې په مساخیل کې په باز سیمه کې حتی د جنخل په بتاته کې بعضې وسلوال نفر هم مړه شوي دي هم تلفاتو ترسېدلي دي
د مساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمی منګل وای چې د دوی سیمه د پاڼه او پړنګ په منځ کې واقع شوی
د عام ولس چې کوم دی د پاڼه او پړنګ تر منځ واقع شوی دی د دوړ خوونه تر تهدید لاندې دی نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولي نو هغه نه زه دا هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري د دې وضع نه باید نجات ورکړي
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي ده وویل که چیرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ زموږ غله مشال رادیو څخه اوري پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهداري د مخالفت په خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټول سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالي یو نوی دور پیل شي د هند بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي چې د دوی په وینا متنازع سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې په دې اړه نور حال له اسلام‌آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو او قومي سلامتي مشیر سردارج عزیز د هند خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري د منطقي او تجارتي ترقي لپاره ده د وزیر اعظم مشیر سردارج عزیز په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې رهداري قبول نه ده د نه پورس د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړو خصالوکاتو تبصره نه کول غواړي نو هند هم د پاکستان او چین په دواړو خصالوکاتو دوکې مداخلت نه کوي سردار جسی زیاته کړه چې د رهداري سره معاشي ترکی او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي د پاکستان پالیسی پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکرات د لارې هوار کړي واضح دی وی د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج ویلی وو چې هند په دې رهداري اعتراض سي او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې و چې کوم اقتصادي رهداري خبره تاسو کوی هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي نو دا موږ ته نه د منصوره د فکر د په 3000 کیلومتره مشتمله په دې رهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو د منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي په دې رهداري کې بلوي سړکونه ریلوي نظام کارخانه او د تیل او د ګیس پیپونو یو لوی جال خپريږي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ او سموار سیدلی د میرمنو پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی ته په خیبر پښتونخوا کې د مې پر ډیر شمه نیټه بلدیاتي انتخابات تر سره سول چې پکې ګانس مې شزو هم برخه واخیسته په دې پروګرام کې په دغه انتخاباتو کې د شزو د رول په اړه خبري سوي دا پروګرام تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کوي
وطن دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو خو سره خبرې کوو
زه خو چې راوتې هم هم نه زم چې لکه د خوځو د فار کار کوم د خوځو د حقوق د فار
دا چې خوځو په درشمه مې د خپل ووټ استعمال وکړ او کنا
هغه فوج په خوځو یو ضرورت راغلی او چې او دی له موږ خپل ووټ خامخا کړل کو
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې په کې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختص سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرل سیټونو ته ولاړې وې په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابې شوې ښځې په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې ښځو ووټ واچولو او کنه په دغو کې یوه د مردان رفاقت بیگم هم دا چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیاب شوه هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ دا ښځې څومره دي که نه ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړل خو چې دوی مونږ همدا لپاره زمین انتخابات او تیاری کړو چې دوی په دې خالي سیټونو باندې راشي او دوی سیاست د بنیاد وپېژني دوی خپل حق وپېژني او دا کمی کونسلران کی دی کی دی کی دا سی اگاہی پیدا کو کی دی نورم لاخپل خدمت تیس کی نورم مخی لاری کی پا دی بارت کو سمونگا خود کروی چی کمی دمون تانی افتا خزی وی حقی تا مونگا ہو چی دا خالی لارو کشپگ میاستی بار زمین کدری تیاری اسی تا سلامون داخلو کو چی دا سی کمی دا چی کی پل خزی را چی سلور پی تر تلی سلور خزی پر تلو درو کو مقابلہ کبی هم خرا او قبلا مقابلی ہوا تی نوم خدا خود ہم تی پاری سلور سی تو اچھ خزی دری تی مقابلہ ہو شی دې ته وی ساتو چې جواکی مونږ خوې مونږ مقابله کولی شو
د سواد د سیدو شریف ساجده چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سو مقابله کامیاب شوې ده وایي د دوی په سیمو کې اوس هم خزې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د خزو مسلو ته خاص پام وکړي
زما ایجنډا خو دا ده کنه چې زه خو چې راوتې هم هم نه ځم چې لکه د خزو د فار کار کوم د خزو د حقوق د فار لکه خلکو ته غلطي وسه په دې معاشره کې خلکو ته وسه ډېر مسلې دي او خاص کر خزو ته دا چې دي کنه زمونږ دین او مخ دینو زمونږ د اخویانو جرګه چې ده زه منبر هم یم زمونږ پروګرام سٹارټ نه کنه مخکې نه شروع نه نو په هغه کې زه منبر هم یم او په دې کې زه سوري مونږ هم ډېرې کوزې کړې دي په هغه کې مونږ مختلفې کلام بحرین او په دسی علاقو کې لکه مونږ سوري کو ذکر دي کنه او نور دسی کارونه چې اکثر خلا علی دا خزی هغه مطلب هغه ته ډېر مسلې نو هغه ته بیا پروایډ کوي دغه وکیلو اسی د دې مونږ ته پروایډ کوو کنه بیا او دسی نور د دې غریلو د تشدد چې د چانه د خپې کټ کړي پوزي نو په دې باندې مونږ مخکې د شروع نم پورا کار کړی دی پل سوچ ملي نو د خزو د پاره د حقوق د پاره د خزو سرچ کړي زیاته کیږي نو زما ټول د غدار چې د خزو د پاره کور کوم
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوی وایي دا وار د خزو په پولینګ سټیشنو کې ډیره بدنظمي ولیدل شو
د تیر ستیر شبا څخه دا چې موږ څو د خدای په قیامت هم نه راوړي کوم د خزو بي د تی پکې شو او کوم د اصلي په ری خزو راغر والے د خزو غریبانو ویلانه سکه چې ته ویني او یو خدای حکومت له دې ځات په دې خبره په چوره یو پولیسوانه وو او دومره خزه وی چې تاسو ویلی نشئ چې هغه غریب را کنټرول کولی نشي بیا چې کومه بل سرکاري را لګري وای سرکاري خل چې بل هم کمی وي زو درې کسانې به وي دومره رش په پیچ وټلې به یو بل نه لاس نه راکاږي زما خو بس خزه له غره پر راوته ما چې د خزه سره چې ډیر زیات سپګوري د خپل خپل خدمت ته پر راوته او چې لا دغه خل را دغه خلاص کړي راکړي خلکا هغه امید دغه سوچ دي
بل خو رفاقت بیگم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د خزو په پولینګ سټیشنو سخته بدنظمي ولیدل شو په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو
هغې که خو جګړې وي که به ښځې رالې اوټونه به یې بند کړو کانډیډیټ به د راننوته د یو پارټۍ د الیکشن بند کړي د بلې پارټۍ به راننوته بند کړي نو ښځې غریبانانې به وتښتېدې په میزونو به یې تختې کېښودي لیستونه به یې وویستلو ایجنټ ټولې وتښتېدلې زما خیال کې دوه ګنټې بعد بیا راړي د مدال پولیس سټېشن ته بیا شروع شي بیا پسې داسې یو درې څلور ګنټې بعد جنګ وشو هغې کې بیا شروع شي بیا د لاړو خپل انجیو طرف نه ډاګې کس کو مشکل ته
ما صرف دبان هغه شار ته اخیستی سو د هغه سکول کښې لکه زه دې سپین ته راغلی یم د سبا ثبوت ورکړم ما پسې د دریو پاټو خلک اوچت چې پولیس هم اوچت شو پولیس ما نه کیمره واخیستله.
په ډیرو ځایونو لکه د دیر او سواد په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د سواد په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. د سواد نه منتخب شوې ساجده هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیاتو ښځو د خپل ووټ استعمال وکړ.
او خپل پته ورته هم اوس هغه حالات نه دي کوم چې مخکې وو که نه اوس ښځو ته دا پته لګېدلي چې آیا زمونږ هم څه وجود شته او زمونږ هم په دې معاشره کښې لکه زمونږ هم څه خپل کردار به مونږ ادا کوو نو په دې وجه ښځې ډېر راوتې دي او خپل بوډۍ ګانې حالانکې چې چا په ګاډو کښې راوستې دي خو خپل د ووټ استعمال یې کړی او دا وي زیاتو خلکو وایي چې ګناه دی او لکه دا په مونږ باندې فرض دي نو لکه ښځې ښایي پوره ما په خپل لیدلي زه ولاړو ما په دې ده کښې نو ما لیدلي دي نو ووټونه ډېر خلک ډېر ښځو ورکړي دي زګونو کښې نه خو په سواد کښې چې وي نو لکه دا په سیدو کښې خاص کر خو نه چم سیدو شریف چې دی که نه زمونږ کوم چې ایریا وه نو په دې کښې ښځو ورکړي دي ما ته خو چې څومره معلومات دي لکه په دې کښې کوم زمونږ دا نږدې علاقې چې دي کوم چې زه ما څومره اورېدلي دي او څومره مې کتلي که نه په دې کښې خو ما ته داسې چاره دېري چې په دې ځای کښې یا خلکو په منع کړي دي ښځې یو شا ته ځای دی بالیګرام کښې نوم دی زمونږ ډېر خو نه چمکې شا ته بالیګرام کښې ښځې شته هغو مونږ تللي وو مونږ وایي چې لکه مونږ له به ووټ را کوئ نو هغو دا خبره مونږ ته کړې وه چې زمونږ سړي چې دي نه مونږ لکه ووټ ته پاره نه پرېږدي بیا مونږ هم کنوینس کړو خو د هغې باوجود هم څه ښځې راغلې وې او څه نه وې راغلې.
د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې انجمنې بهبودي خواتین مشره شاد بیګم وایي د خیبر پښتونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم ښځې د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کېږي.
داسې ده چې کوم دا اوسه پورې چې د څومره پولیټیکل پارټیانو څومره د دې خبرې څومره خلاف ورزي کړې ده چې په دغه ریجن کې او کومه پروپیګنډا دوی کړې ده چې په دغه ریجن کې به ښځې ووټ نه به په سیاست کښې حصه اخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا د یو کلونو تاریخ دی چې هغې کښې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی ځکه چې اوس کوم زمونږ د لوکل ګورنمنټ چې کوم د بلدیتي انتخابات وو په دې کښې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکړو خو دا ده چې د ښځو یو مطلب بیا هم ښځې څه نه څه تعداد کښې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کښې چې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي د هغې ریزن دا هم وو چې کله د لوکل ګورنمنټ د انتخابات کېدل نو د دې نه مخکې چونکې په فیکن انتفای باندې کیس روان وو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډېر زیات زور هم ورکوو او هلته په ښځو کښې آلریډي چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حوالې سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې په هغې په وجه په ښځو کښې یو ضرورت راغلی وو چې او دې له به مونږ خپل ووټ خامخا کل کوو د الیکشن کمیشن دې وړوکي اقدام چې کوم دی د مخکې نه په ښځو کښې یو جذبه یو ضرورت تیار کړی وو خو هغې کښې بیا یو خوند دا وو چې زمونږ کلچر کښې ایشو دا دی چې هلته ښځې پولیټیکل خپل رایټس هغوی ته معلوم دي هغوی ووټ ورکول غواړي خو اول هغوی پولیټیکل پارټیانو منع کولې تر اوسه پورې په دې الیکشن کښې د پولیټیکل پارټیانو نه خو دومره مخالفت نه وو کلم کله پټ پټ وو خو مخامخ دومره څه نه وو ځکه چې هغوی هم د الیکشن کمیشن په دې اقدام باندې همیشه چې کوم دي دا کوم هیرنګ چې روان وو په دې باندې هغوی ویره محسوسوله خو دې ویرې له چې کوم بنیادي مسله وه هغه یوه دا هم وه چې د ښځو د شعو چې کوم شریک پولنګ سټیشن وي زموږ په کلچر کښې دا یو غټ خنډ وو د تعداد د ښځو د ووټنګ د کمۍ دا هم یو ریزن وو چې هلته کښې پولنګ سټیشن چارچاپېره داسې سړي به ولاړ وو دومره ګڼه به وه عمله به د سړو وه د هلکانو په سکولونو کښې به وو او کمبایند به وو یو ځای به وو پولنګ سټیشن هغې وجه هم ښځې چې کوم دی په هغه تعداد کښې ووټ نه دی ورکړی په کم تعداد کښې چې په کار وه.
په تیرو ضمني انتخاباتو کې د کوز دیر په کیپی 95 کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو پر دغې سخت تنقید وکړ او په لومړي ځل داسې وشو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو او په دغوی د بیا انتخاباتو فیصله وکړه. شاد بیګم دا هم وایي 2 جون د دوی لپاره ډېره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه.
د پاکستان په تاریخ کښې به زه ووایم چې ډېره اهم ورځ ده ځکه چې په لور اردن کې د لیبر درغه ته ډیر علاقو کې تر وخت پورې ډیر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنت کولی او دوی بخځي د ووټ نه منی کولی دې سلسله کې په پی کې 95 کې د ډیر د خځو طرف نه مونږ هم او ډیر نور چې کوم ومن لیډر اورګنایزیشنز د نېشنل لیول باندې هغه ټولو پټیشنز جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیماندو چې د پی کې 95 باندې کوم زمينی انتخابات د دې نتیجې چې کوم دی دا د کلادم قرار کی او په دغه ځای د دوباره ری پولینګ وکړي د نېشنل کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کوم حالات واقعیت چې هغه پوره وکړل دا غیر په دې فیصله وکړه چې دا الیکشن چې کوم د کلام رم دی
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت ته جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي. دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.